شدن افغانستان رو ترک کنن.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. په مخې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر خزو او نجونو د روانو محدودیتونو په بعد په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د خزو او نجونو پر حقونو په پرلپسې ډول اتیرای کېږي. د هغې په لیکنه سکل نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال لیکلي چې نه تسلیمیږي او په اسلام کې د افغان خزو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم درې نیم کاله واکمنۍ کې پر خزو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوي او طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د خزو او نجونو زده کړې منع کړي. طالبانو ښځې په ډېری دولتي او نن ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سخت واورې د ورېدلو لامل لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس دغه موضوع نن یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی دي. نو موري تیر شپه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بل پوسټ کې ویلي وو چې د جنوبي سالنګ په ځینو سیمو کې د واورې زیاتوالی د 2 متر او 1.5 سانتي متر او په شمالي سالنګ کې نږدې درې مترو تر رسیدي. هغه له مسافرو موټر چلوونکو وغوښتل چې لازمی سپارښتنې په پام کې ونیسي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبان حکومت د ټولګټو چار وزارت وایي خلک باید د تګ راتګ پر مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر کې دا خبر ورکړی چې خدای سرګند نه کړه چې په دغو ماشومان کې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې شاوخوا 3 میلیون ماشومان او د هغوی پالنه کوونکو ته د چاوریدونکو توګو د خطرونو په اړه خونه کړي چې پکې د هغوی د پیژندلو مخنیوي او راپور ورکولو سرنګوالي هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماین پاکي او شمیر بنسټونو په دې برخه کې د بودیجې کمښت او پروان کال کې له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسیه د یکشنبه په ورځ د جنوري په 15 ویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې وشتلې دي. په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ویډیوګانې پر روس توفسیمه کې لری چاودنې ښکاروي. د روسیه دفاعي وزارت ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د تیرې شپې په ترڅ کې یو شپې د اوکراینی بي پیلوټ الوتکې وشتې چې ډيري د اوکراین پولې ته په څیرمه سیمو کې وشتل شوې دي. د روسیه د ملکی هوایي چلن ادارې روز او ویتاسیا ویلي چې څلور هوایي ډګرونو د یک شنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ټرافیک وځنډ او لک تر لږه اتل وتکې لار بدلولو ته اړ شوې دي. د روستوف سیمې د سیمه ایز والي یوري سلیوسار په وینا د تاگان روک په بندری خر او شاوخوا سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو د لویدلو لامل ملکی خلکو ته زیان اوښتی دی. مسکو او کیف په نږدې درې کلنه جګړې کې نږدې هر ورځ د بی پیلوټ الوتکو بریدونو تبادله کړې ده چې د جګړې له لومړۍ کرښې لرې ملکی سیمو ته زیان اړولی دی. قدرمن اوریدونکو زه فرشته سحاق د دې خبری ټولګې په وړاندې کولو کې ستاسو هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې یو ځل بیا د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په پلاس افغان کډوال نیول شوې دي.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شریک گرفتار کړي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
د دې ترڅنګ دا راپور به هم اوري چې د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي ملګری ملتونه باید افغان میرمنو له حقوقو څخه پرته له کوم قید او شرط دفاع وکړي.
موږ هم الحمدلله مسلمانان یو، هغه حقوق وړو کوم چې راته اسلام را کړی دي. اسلام خو ست ډیر حقوق ورکړي دي چې لړلې یو تکړه کول دي او بل کار کول دي.
وړاندې په خبرونه کې بهرنۍ راپور هم شته را سره اوسي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه ته بیا هم خراغلې پایل کو پر راپورونو د پاکستان په پلازمین اسلام آباد د دغه هیواد امنیتی ځواکونو په تیر څلور ورځو کې تر 200 پورې ډیر افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ادا کوي چې یوازې نن تر 50 تنو پورې افغان کډوال نیول شوې دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمیر نیونو دغه شمیرې په نیونو باندې یې څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشه او شمیر افغانان وایي ان یو شمیر هغه افغانان هم نیول شوې دي چې قانوني اسناد درلودل. په دې اړه د حدیث پردیس راپور ته وښی
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتی ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. که څه هم په دې اړه کارش مې نشته چې پاکستانی امنیتی ځواکونو څومره افغان کډوال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلور ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ماده معلوماتو لمخې نه څومره ځم معلومات لرم د 13 څلور 15 ورځو کې تر تقریبا په حدود دی 100 الی 200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره ځم معلومات لرم تقریبا 40 الی 50 نفر نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لګزر مختلف وزکه بعضی جوړ کې دغه زنانه ویم نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کوم اداري د دیش مې نیونو پاړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي رادیو ته وویل
اسلام آباد کې اوسېګم د نوی کال شروع کې دو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړی دي. کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، کچا سره اسناد وی او کنه نه نیسي، دوی ځان سره به تانه تا ډیر بد چلند وضعیت کوي. آن چې ماشومان او خزي هم په زور رکاږي او موټر ته خېجوي تانو ته به او ټول چلوالي پیسې ته د خلکو څخه پیسې اخلي او د هیڅ خبرې ته غوږ نه دی. لوی ظلم روان کړه دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډیر شمیر پاکستانی ځواکونه تر سرګو کیږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پاکستانی ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستانی ځواکونو نیولای د پولیسو له تانې د ویلند ویډیو په خبرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
موږ همدا اوس د پولیسو په تانه کې یو. زموږ په بلاک کې چې څومره افغانانو ټول دلته راوستل، دا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت دی. موږ په خپلې ګناه نه پوهېږو چې په افغانستان کې هم له کړا وډه کې ژوند تېرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. که افغانستان ته مو ولیږي د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو. زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال مل وضعیت خبر شي.
از تمام کسایی که ویډیو ما تماشا میکنن خواهش میکنم که ویډیو ها را دزبدس کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
د پاکستان د ملي اسمبلی پوخانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څنګ مشر منصور محسود په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شری گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم کوم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه د خوش کړل شي او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور ستونزې لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د ویلامې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې دغه ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستانی ځواکونو لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دی. د خوځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړې ده. دغه بنسټونو په خپل لیک کې رسنیو ته لیږلې د غشان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته مخه ونیول شي. د یادونه ده چې د پاکستان د پلازمېنې افغان میشتو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2040 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی و چې د 2040 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږه کلاس ازادي رادیو نوري ورځ بشو د خبرونه بل راپور ته. د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي چې ملګری ملتونه باید افغان مېرمنو له حقوقو څخه پرته کوم قید او شرط نه دفاع وکړي. خو یو شمیر افغان نجونې او خزي بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپل حقوقو غوښتون کړي. په همدې اړه د سنا ککر راپور ته بوښ شو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څرګندونو ته د افغان مېرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ترجمنه ده. نوموړي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغه زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتک لا ډېر شوی او هغوی له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلی محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت خبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیمه نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید وایم چې په افغانستان کې بشري حقوقونه او د میرمنو ازادي د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان خزو منجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقو پر وړاندې تر سره نسی.
جمعیت افغانستان قرار بگیره.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه لکم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوی چوکاټ لمخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې اونچنی وي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي. هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ری اخیستې دي. لسته کړو به برخې او انجلې هریواد افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد لملاتړ څخه پار کړي. ازادي راډیو ته وویل:
اسلام خځه د نارینه ترڅنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځنګړي پاملرنه کوي. دا حقوق د خځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوی دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دي. اسلام خځو ته ډیر حقوق ورکړی دي چې لډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقوقونه له خځو څخه اخیستل شوی دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادي فانوس خوځښت هم د یکشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هر کلي سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه مکله نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقوقو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریس خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لړ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ کې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بیلابیلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په هم خرغلی ازادي راډیو او ری تاسو کولی شئ زمونږه دار پورونه ورته نور پورونه زمونږ په ویب پاڼې ازادي.com کې هم ولولي. ور به شو د خبرونه بل راپور ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نن یو شمیر کارګران بهر کې د کال لپاره د ویزو له مشکل سره مخ دي. د طالبان حکومت ورته د سنتیو برابرولو په اړه د همغږي ناست کړی ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د دوی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو په ګډون لزینو نور ادارو په پینځه اړخیزه ناسته کې پر دې پریکړه شوې چې بهر ته له قانوني لارو د افغان ماهر او کاریګرو د استولو په دې اړوند نورو مسایلو لپاره هوکړه لیک جوړ کړي. په همدې اړه به د فیروزه عزیزي راپور ته وښو.
داس خای چې 15 کال اندازه متر کړی دی شپږ کال اوس خو زکه به کورای چې خدلته کاروبار نشته مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکو خیواګل و چې 15 کال یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړای وای اوس په هیواد کې دننه او وسکار دی ځکه په خبره د ویزې سونځل لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
خدلته کاروبار نشته کورنۍ سونځار پسې دي نو اوس د واجنه به کورای سره نو سی ویزې نه خلاصيږي ویزې باندې ویزستونځ ډېرې دي کنه ځکه چې هوی څو غان نشي تلارته و هوا ته نشي تلای. دولت نه مغوښتنه دا دوی چې موږ د یو کور زمينه دولت برابر کړي یا د بهر هوا دوسر واغږي چې موږ د ویزه ترتیب جوړ کړي چې یا بهر مزدوري وکړي یا په کلی کې وطن کې نه نه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا وکاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړای ازادي رادیو ته وویل
مهارت لرم مانا په ساختماني کار کې مهارت ول چې مونږ د ساختماني پروژې کوم کار کول مانا برابر در دا شوی نه کړای شو مانا اوس په حال د دوه کاله کې ګرې کال چې مونږ په کار اوس نظام نظام ختم ده دل تر غلی اوس په ځم نه پیدا کیږي کله افغانان ته کله ویزه ورکوي وا ته کله متر کړای دلته مدینه منوره کې تقریبا جوړ دغه اما راتر غلې د مونږ یو ورور په کارونه نه کړی بیکاره یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه 15 اړخیزه ناسته کړې تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. د وزارت زیاته کړې چې په دې ناسته کې په دې پریکړه شوی چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیک بهیر د ګړندي کولو هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو درامسته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو 15 اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په اړه د اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانونو لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 200 افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو په چوکاټ کې د قانوني پروسې لاري به هر کال کبو 5000 افغان کارګران یا د هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې د چتر دی وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 23مه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهرو کارګرانو د لیک زمينه برابر کړي خو دا چاره تر اوسه عملي سوې نه ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د د سوریه د بهرنۍ او چارو وزیر دوه ته تللی دی. د قطر یو چارواکي رويټرز خبري اژانس ویل ټاکل شوې ده د یک شنبه په ورځ د سوریه د بهرنۍ او چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې دغه هیواد نوی واکمنانو ټاکلی دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وګوري. په دې اړه به نور جزئیات له حسین احمد زئی واورو.
ټاکل شوې ده چې د سوریې د بارنۍ چار وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري و چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بارنۍ چار وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ دوحه ته رسیدلې او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د غپلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه هیواد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنۍ چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنۍ چارو د وزیر محمد الخلیفي په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنۍ د وزیر دوهم بهرنۍ سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته لاغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد خپل مخالفان له واک لرې کړ. تمکی چې الشیبانی په دیونه کې چې ویل کېږي د ثبات امنیت اقتصادي بیرغونه او د ځنګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده امارات او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبه په ورځ سعودي عربستان ته خپل لمړنۍ بهرنۍ سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د دسمبر پاتمه د بشر الاسد د رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورې ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیز حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه وړي کې نیولې دي. که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلوده، خو نن سبا په لویدیز کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لسخه لري کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د برخنا د پرچاوي په ډیری دو سره یو شمیر خلک در برخنا د نشټون په وخت کې د رڼا د برابرولو لپاره لبی لا بیلولارو کار اخلي. دا چې کومې لارې په دې راپور کې ووري.
په افغانستان کې د ژمي په تیارو وګدو او سړو شپو کې د برېښنا د نشټوالي لامل ګڼ شمېر کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. خو کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره کومې لارې چارې کاروي او آیا دا لارې د برېښنا بدیل کېدای شي او بسنه کوي؟ له کلونو راهیسې په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره ښارونه او ولایتونه د برېښنا له کمښت او نشټوالي سره مخ دي او له همدې امله هره کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخلي. د کابل د کوتل سرسیمې اوسیدونکي طوفان رهنوار د ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل کور د رڼا کولو لپاره ګاز کاروي.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه.
کله چې برېښنا نوی د ګازو یو کوچنی ډبه ده له هغې کار اخلو. له پاور بانک څخه هم استفاده کوو چې په سر یې یو څراغ وي، خو دا یوازې د یوې کوټې لپاره وي. د نورو کوټو دهلیز یا حویلۍ لپاره نه استفاده کیږي. غواړم یو سولر واخلم، خو کله مې چې بیا کړ لس یا یولس زره افغانۍ یې بیا ده. خو که د ټلویزیون یا د موبایل چارج لپاره یې کار واخلو ډېرې پیسې کیږي.
استفاده کړیم به مې اندازه مصرف مې. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزای دیگه از برق استفاده کنیم و رو نمیتونیم.
د کابل خاری و بلوسیدون که محفوظ به دیار ازادی راژیو تباویل
تاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و
لبد مرغ په افغانستان که برېښنا ډیره لګوي. په 24 ساعتونو که مو و یا 8 ساعت برېښنا لرو او په زومی که دا ستونزه ډیره وي. موږ لاسي چراغ او چارچی چراغونه کارو، خدا د برېښنا ځای نشي نیولای او ډیر وخت لپاره کار نه کوي.
زیاتې را به وجود میره و دراز مدت پاسخو هم نیست.
د پلازمینې سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم له دې ستونزې سره مخ دي. د خوست ولایت اوسیدونکی امین ګل سبا په دغه ولایت کې د برېښنا له پرچاوي څخه شکایت کوي او وایي چې د برېښنا د نشټوالي په صورت کې له للمریز سیستم یا سولر څخه کار اخلي.
د برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې د سولر سیستم برابر کړی دی. دا یوازې د برق د کور د روښانولو لپاره ترې ګټه اخلو. سلجا او د نور کارونه موږ نشو کولای ځکه دومره ظرفیت نه لري. یعنې ظرفیت یې کم ده. یوازې چې څراغونه روښانه کړي دې لپاره ګټه ترې پورته کوو او بل د اوبو لپاره د اوبو پورته کولو لپاره هم ګټه ترې اخیستی شو.
د بادغیس ولایت د مقر ولسوالی اوسیدونکي محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم خلک د برېښنا د نشټوالي پر مهال بیلابیلو لارو کار اخلي.
رښتیا هم کله د ژمې موسم کې برق مشکل لازم بیا برق نه وي، نو د معمول د عادت سره سم بیا خلک څوک د جنریټر څخه کار اخلي، څوک د بیټرۍ سولر د بیټرۍ څخه کار اخلي، بیا په سولرو چاچی یا د ماشینانو چاچی، څوک یو قسم برقونه په بازار کې خرڅېږي چې هغه بیا چاچی، څوک د دې څخه کار اخلي، څوک د شمې څخه کار اخلي.
خو د کابل او ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې چې دغه د حل لارې په لنډه موده کې ګټورې ګڼي، خو وایي د دې ستونزې حل په بشپړه توګه د انرژي پایښت لرونکي او ارزانه د حل لارو ته اړتیا لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي د کنټرول په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت وپوښتو، خو ویاندي حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2024 کال د دسمبر 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره یې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې دغه حرارتي دستګاه په 105 میګاواټ انرژي تولید کړي او د نورو کورنیو او وارداتي سرچینو تر څنګ به هیوادوالو ته د برېښنا په رسولو کې اغېزمن وي. د افغانستان برېښنا شرکت ادا کوي په دې برخه کې له ډېرو هڅو سره توانېدلي چې د 13 کلونو په پرتله د برېښنا په پرچاوي کې د پام وړ کموالی راولي. خو یو شمېر خلک په ځانګړي توګه د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي ادا کوي چې ځینې وختونه دوی د ورځې یوازې 2 ساعته برېښنا لري.
بیا هم خبرونه ته خراغلی د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د لارو پرتو سیمو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د وچکالۍ او اوبو د کمښت د ستونزو نه شکایت کوي.
د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو جګړو او وچکالۍ د دې سیمې ژوند سخت اغیزمن کړي چې اوس یې د اوبو د کمښت ستونزه لا پسې ډېره کړې ده. د سپین بولدک د ناوی سیمې اوسیدونکي محب الله وایي د چشاک پاکې اوبه نه لري او اړ دی چې له لیرې سیمو څخه غیر صحیح اوبه خپل کورونو ته راوړي. د هغه په وینا یوازې د ناوی په سیمه کې شاوخوا 45 کلی د چشاک د اوبو له کمښت سره مخ دي.
45 کلی د هر کلی تقریبا د 50 کور اندازن هر کلی داسې دي. نو موږ د اوبو د پاره برمیان نه لرو، اوبه په ریاړیان کې ده ایوانان باندې هغه د ډیر لري زاس راوړو د کورو د اوقات لپاره. علاقه اوس هر ټول غرنی ساده ختی د استقبال د علاقه ویني، نو بل زمر هغه کاریزونه چې تقریبا 45 کاریز دي، په دې 45 کاریزونه کار نه دی کسوي، دا غره کم خرابه پراته دي. دا خلک د عوام د صحیح خلک هغه دون د وسټو پکنه لري چې کار کوي.
په سپین بولدکی د وچکالی لامل د کرن یو مالداری وضعیت هم خراب شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي د کروندو لپاره اړینې اوبه نشته او د بارانونو د اوبو د ضایع کېدو مخنیوي لپاره چکډمونه باید جوړ شي. د دادخان او جمعګل په نومونو دوه اوسیدونکو وایي د سیمې کاریزونه خراب شوي او د شیلو اوبه هم نه مهاریږي چې لامل یې د کرنې لپاره اوبه نشته.
د غزمج ولس ډیر خوار وزار دی. د غزمج علاقه وچ علاقه ده. دغه کاریزونه چې دي په دغه سهو کې دغه خرابه پراته دي. موږ د اوبو غټ کمی لرو. اني موږ د نړیوالو سره دغه د کومک خواړو چې موږ ته د اوبو ترتیبات برابر کړي.
د نور وطن کې خو نو وچکالی ده. دا کاریزونه په خوا تقریبا 40 کاریز دي. دا کاریزونه بر څه مطلب اوبه کوي چې دا څه شلی وترل سي. دا کاریزونه ګر پال کیږي وطن به پال سي.
په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت مسولین وایي د دې ولسوالۍ د اوبو د ستونزې د حل لپاره ځینې اقدامات پیل کړي. د یاد ولسوالۍ ولسوال مولوی رحیم الله محمود بای په یاد ولسوالۍ کې څو کوچنی چکډمونه جوړ شوی دي او په راتلونکي کال کې د کڅی په نوم د یو لوی بند جوړولو کار هم پیل کیږي.
په دې کې کوم کار نه ده سوی ځکه دلته جنگونه ډیر زیات پلو، نو کوم خدمت دی بیا رغونې دلته نه ده سوی د سړکونو په باره کې او د بندونو په باره کې او د مکاتب او د کلینیکونو په باره کې خدمت زیات نه ده سوی. خو اوس الحمدلله په اوس وخت کې د امارت توجه ورته زیاته ده. لکه څونه چې د دې ولسوالۍ استحقاق ته حقداري ده دغه چې د امارت توجه ورته زیاته ده.
سپین بولدک ولسوالۍ چې د کندهار ښار جنوب ختیځ ته په 110 کیلومتري کې پرته ده، له ډیرو کلونو راهیسې د حکومتي پاملرنې له کمښت سره مخ ده. د دې ولسوالۍ ډېرې خلک د کرنې او مالداری پر عایداتو متکی دي چې د وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي د کاریزونو پاکولو، د چکډمونو جوړولو او د لویو بندونو جوړولو غوښتنه لري تر څو د وچکالۍ اغېز راکم او د اوبو ستونزه یې حل شي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو
خبرونه ته بیا هم خرغلی د خبرونه دوه منیمایي کې د ومه ورځې خبرونه درته چمتو ده خو ترغه مخ کې پامو کې لاندو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلی ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امنی محمدي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لویه لار د سخت واوري ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف وایي په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چودونو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. روسیه د یک شنبه په ورځ ویل چې د شپې پر مهال د اوکراین ګن ډرون الوتکې وشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوي ویډیوګانې پر روس تو سیمه کې لری چاودنې ښکاره کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د تیرې شپې په ترڅ کې یو شپې د اوکراینی بی پیلوټ الوتکې وشتې چې ډېری د اوکراین پولې ته په څیر مسیمو کې وشتل شوې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کته
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن ومو ورځ کې مو له وی متفاوت زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره ملو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کوم اغیز پرې خو دي نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو دانه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړو، ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنې نه خزي او نه هم د طالبانو کوم مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقوقو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصول درنوي ته خان کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادۍ باندې بندیزونه زیات کړل. لدی هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، مونشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګری په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسي پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسي په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکې وپالل، خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفاو چې طالبان د اسلام آباد شنګهای کانفرنس کې هم پرې نه خوتل.
تو سره چلر وشتم کال د افغانستان په هکلا باندې ډیرستر ننګونی وی سربیر پر دې چې افغانستان خلک لاوسه پوری هم پنځه واکې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غوښتنه واوریدله، بلکې نړۍ غاکته هم مثبت خبرګون ښکارونه کوي. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي، د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزاده خدمات قنصلي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماټیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې، او یا هم د یو جوړ جاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماټان طالبانو ته یې بیعت وکړ، او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږله. سربیره پر دې چې د افغانستان د میرمنو په حکله باندې ډیر بد رقم ته شاتګ و، طبي مؤسسات د ښځو په وړاندې وتړل شو، او د امر بالمعروف و نهی عن منکر قانون هم په تصویدېدو سره او یا په توشیح سره متاسفانه د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې شول.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له تعقیب کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تروسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعده ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیح او پلی کړ چې اند ښځو غږ هم ستر یا اورد ګڼي، او له مخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خبرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو یو سل شپږ نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه واسطي. البته دغه قوانینو د تدوین پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشي کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د خزینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینه او په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د خزینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د خزینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کومیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملما کولو بندیز، په رادیوګانو کې د دکلمو او بیکګراوند موزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دی.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه به ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدنی اصل باندې هم وفا ونه کړ. دوی وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر، الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایلی دي ستاسو له مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړې، په هیڅ چاره کې دوی راغوښت نه دي. یوازې که راغواړي هم ځینی هغه خلک راغواړي چې هغه دي دوی دی ګرات خلک دی، یا دوی دی لاس خلک دی، نو لام افغانانو سره مشوره نه کړی، او دا ورستر بلی دی طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرره تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه بری ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې افغانستان تاریخ لمونږ سره کومک کوي چې پوښو چې هر کله چې استبداد والله او کاغه استبداد حتی دینی په لاره هم توجیه شوی وي او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 53% زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیه هم بیا بیا د اندېښنو ترڅنګ خپلمنځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو نوتا چمتو بی. پاکستان لا د کال لپاره تر پایا پر طالبانو تور لګو چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګری ډلې ساتي. بلخو د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټوریزم نت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتی کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتی خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډیرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخو که څه مقاومت جبهې او آزادۍ جبهې د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعا وکړي او سیاسي مخالفانو د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکیچنو، بالخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروف و او جریانات ډیر زیات ترخه و. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغله. همدارنګه په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډیر کړکیچنو. که چیرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او په حساب په حق حالت کې و. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي. نظامي تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې د 2000 نه زیات نظامی عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شي چې الته به کمزي کې بستون ځوا. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او په حالت کې د وجود دغه دلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنل چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی ده. د بی پولي خبري اعلان ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور لمخي افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې د 1.5 وادونو په منځ کې 1.55 مقام ته وغورځیدل دي چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان وڅل ویخ درجه شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبر اعلانو د ځورولو، ګواښلو، بندې کولو او شکنجې 3.6 پیښې تر اوسه ثبت کړي دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي، بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 2.5 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبر اعلان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خبرونه کوي یا ملمانه نکړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نکړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي. ما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتی نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتی نظام دی. ټول خبرونه څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او 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 یوازې هغه خبرونه ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، او که چیرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور داده چې 2015 که به د محدودیتونو ساحه نور هم پراخه شي او له بعده مرغه یو شمېر آزاد رسنۍ به خپل فعالیت پرېږدي او 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 یو شمېر ژورنالیستان چې په افغانستان دننه فعالیت کوي دوی هم د محدودیتونو او د فشارونو له وجې دې ته اړ شي چې هېواد پرېږدي.
او طالبانو په 2024 کال کې هم نجونې ښوونځیو ته پرېنښودې، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت وویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 615,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2024 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل دا مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي، او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 40,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین زیاتي د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي، او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیرې دا وي چې له 40,000 طالب ملایانو نه یې ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي، او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې وویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونونو شمیر هم تیر کال له 40,000 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
موږ په قرآن کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علومو نه لرو. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس باندې دا امت وي شي، علوم وي شي، ښځه او نر پکې بیلی، مثلا راجیږي وایي چې ښځه د علم وکي، نر دی نه کوي، نارینه دی وکي، ښځه دی نه کوي، فلانه علم دی حاصل شي، فلانه دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدفونه شاته کېدای شي ولري. ځکه چې قرآن کریم خو واضح دی په دې حقله، اسلام واضح دی په دې حقله، دلته کوم اختصاص د علومو نشته. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس یو امت راخلي، یو ملت راخلي، هغه د عصري علومو په اوسنی وخت کې د عصري علومو نه هغوی محرومي او د نړیوالو سیالیو دپاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق دپاره د ملت ځوانان د علومو نه ایساره ولکیږي، د هغوی د پرمختګ زمینه نه مساعدېږي، یا د هغوی دپاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې کې چې 2024 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2024 کال کې پاکستان د افغانستان د نور غونډانو په پرتله زیات د کورنی اړو دوډ سره لاس وکړیوانو، او هلته 2024 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کال. دغه یواد کې د فبرورۍ د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو، او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمانی خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته، او د کال تر پایه ورسره په لاجنو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2024 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول، او د خوران لوی بریدونو په ترسره کولو اوس د خپلو چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پښتونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2024 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پي وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وي، او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدلی. ٹی ٹی پی په خیبر پختونخوا کې د چینی انجینرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نخښه کولو راوخله د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو د پوسټو د پرلپسې سکوت د چارواکو اختطاف پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درن اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو د ډیورند د نه منلو پر خپلو کاني او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان شپږ میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځان ته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنگ پالیسي تګلاره وی ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او به کتی شي ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به هر شوي دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل
او سم منځنۍ ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل فلسطین حزب الله حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیه د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژه. د حزب الله غختله مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړ او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځایناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوون کې پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو دفترونو نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټکه او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټکې شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي خوده لیده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوه او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د کې شک نشته چې اسرائیل به ډېرې داوی کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل کدا د هنیه مرګ دی او کچیرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته. لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي. حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه هم وغځېدله تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لانړله. بیا دغه څپه د جګړې سوریې ته وغځېدله او سوریه تقریبا یو طرف نه د سوریې خلکو ګټه کړې ده او د دې محوري نقطه شاتم د خپل د سوریې د فلسطینیانو او د اسرائیلو جګړه وه
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د ترخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلی د خامنه ای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شو خو لیدل کېږي چې روشن فکر ګټون کې مسعود پزشکیان هم د خامنه ای له نفوذه وتلی نشي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکون کې پیښه بیا دا و چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغله اسماعیل هانیه د سپای پاسداران په ملمستون کې د اسرائیلو لخوا وژل شو. ایران د دغه پیخي او په دمشق کې د قونسلګری په ودانې اسرایلی برید کې د سپای پاسداران د تو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرایل او اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندوی بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرایل هم یو وار تهران کې بمباری وکړه. خو د دواړو یوادونو دغه لوی بریدونه بې زیان اعلان شول او شرونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون وښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي نو طبعا روسیه خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسې پیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وشي ډونالد ترامپ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وي ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ترامپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو یې د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي چې ګوند ترامپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه لراتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ترامپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځنی ختیځ نه به د ایران د لاس په لالنډولو کې ترامپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ترامپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات و لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وایلس د بایدن پیل شوي جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هیڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی ښکیل د متحده ایالاتونو ښکیل یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملی ډول باندې امریکایان هیڅ چیرې په جګړه کې ښکیل نه دي. دوم بس که چیرې دی وایي چې د بایدن پیل شوې جګړې ټولې ختموي نو په ورته مهال کې استاد په دازه ته بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. نن دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تیره دوره کې هم دی ونتوانی دی چې دی وکولی شي. مثلا ناټو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړله. تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بند شي. اما دی ونه توانېدی، نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله. او نتیجه همدغه سوه چې ناټو نن هم په جرمني کې پراته ده، امریکایان نن هم په جرمني کې پراته دي.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړي و مورز رانغړم نوې کال مو بختور
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
دینجن په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راځي